دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانم شبا شنای تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
وایان احمد الله چوان امریکایي خارون جوړون کې وای د طالبانو کنټرول لاندې افغانستان ته د مرستو استول اخلاقي خطر دی دیموکرات سناتور کریس مورپی د کانګرس یو استمایه غونډه کويلي چې اوس مهال افغانستان ته د میلیارډونو ډالر ورکړه اخلاقي خطرات لري نو موري زیاته کړه چې کولای شي د مرستو له طالبانو بچ کړي خو د په وای نه شک نشته چې د مرستو د یوې برخې اثر به د طالبانو پر ساتلو هم اغیزه وکړي د زیاته کړه په ژوره توګه د خپګان ورلد د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس او اجرایوي مدیر ډیوډ میلیبند امریکایي قانون جوړونکو ته وویل چې افغانستان شپږ میاشتې مخکې یو بې وزله هیواد و ډېر بې وزله خو نن لوګې سره هم مخ دی یوازې بې وزلی نه میلیبند د کانګرس په دې اجتماعي غونډه کې وویل د هغه همکاران د رسنیو هغه راپورونه تاییدولی شي چې افغانان د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره د خپل وجود غړي پلوري د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش پرون د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو وغوښتل چې نیول شوي افغاني خزینه مدني فعالانې آزاد کړي ګوتیرش په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان کې د لادرکه شویو خزینه فعالانو د هوساینې په اړه ډېر اندېښمن دي د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویلي چې په افغانستان کې څو مدني فعالانې لادرکه شوي او له یو شمېر نورو څخه یې په تیرو څو اونیو کې خبر نشته ګوتیرش په خپل ټویټ کې له طالبانو د دغه خزینه مدني فعالانو د امنیت د تضمینولو او بیرته خپلو کورونو ته د ستنولو غوښتنه کړې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرې کړې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وای چاوش اوغلو له متقی سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو د ټینګار ترڅنګ وویل چې د ځینو افغان فعالو ښځو پر بې درکه کېدو ژور اندېښنه لري د همدارس د افغان جنو د تعلیم مهم وباله وی ویل ترکیه په دې برخه کې په افغانستان کې مثبت ګامونه څاري د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو صندوق یونیسف ویلي قسم دستی اقدامات و نشی په افغانستان که ده 1,000,000 کوچنیانو د مړکېدو ویره موجوده ده دغه ادارې په یو ټویټ کې ویلي د سم دستی اقداماتو پرته خا 1,000,000 کوچنیان د خوراک د کمیله عمل مړ شي په افغانستان کې په 15 اگست د طالبانو د راتګ وروسته ملګرو ملتونو بیا بیا په دغه هیواد کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو خبر ورکړي تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د امریکا د بندرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د آسیا او بحر الکاهل د سیمې د امنیت په تړاو د امریکا د ژمنې د بیا راتازه کولو او د یوکراین د ناورین په اړه د بحث لپاره استرالیا کې دی بلینکن به سبا د کوارټرون د بندرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري امریکا جاپان هند او استرالیا د دې تړون غړي دي بلینکن د خپل سفر په بل پړاو کې د دې لپاره چې د امنیت او کورونا واکسینو په برخه کې د دغه هیواد سره د مرستو ژمنه بیا تازه کړي پیجی تزی د چین په اړه د امریکا د صنایع کمیټې د امریکا له حکومت څخه د مراکش او سعودي عربستان د حکومتونو لخوا چین ته د اوغور مسلمانانو د بیرته ستنولو د مخنیوي کولو کې د مرستې کولو غوښتنه کړې په هغه لیک کې چې د چین په اړه د امریکا د کانګرس کمیټې د امریکا د بندنیو چارو وزیر ته استولې کې ویل شوی چې په مراکش او سعودي عربستان کې اوغور او په قزاقستان کې قزاق توکم چین ته د بیرته لیږدولو له خطر سره مخ دي تاکل شوی چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ورځنی سفر پولند او بلجیم ته لاړ شي نو موري دغه سفر داسې مهال تر سره کوي چې د اوکراین په پوله د روسیې له 3000 زیاتو سرتیرو د ځای پر ځای کېدو پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ کړکېچ اوج ته رسیدلې ناټو نن په یو خبر پاڼه کې وویل جانسن به په بروکسل کې د دې تړون مرکزی دفتر ته ورشي او د ناټو له عمومي منشي یان سټولټنبرګ سره به وګوري د پولند د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلی جانسن او د دې هیواد صدر اعظم ماتیو شمورا ویسکی به په دې هیواد کې ډیره لبریتانوي ځواکونو څخه کتنه ترسره کړي بلخوا برتانیه پرون خپلو زرو سرتیرو ته د تیارسۍ امر کړي څو د اوکراین په وړاندې د روسیې د هر ډول برید په صورت کې اوکراین ته بشري مرستې چمتو کړي د روسیې لخوا د اوکراین پر پوله د خپل پوزیانو ځای پر ځای کول نه یوازې د لویدیز د اندېښنې وړ شوی، بلکې امریکا هم ویلي چې هر شی به امکان لري روسیه پر اوکراین برید وکړي، هغه تور چې روسیه لخوا په کاراتو رد شوی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعی د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبان حکومت یو پلاوی په سویس کې د افغانستان د بشري وضعیت او افغانانو سره د بشري مرستو په سر د خبرو لپاره دغه هیواد ته تللی دی. د طالبان د حکومت چارواکي وایي چې د سفر هدف افغانستان ته د بشري مرستو جلبول دي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د طالبان د اسلامي امارت د امنیتي وزارت د سرپرست ډاکټر کلندر عبادت په مشرۍ او پلاوی د کابل څخه جلیو تر رسیدلې دي. د طالبان د اسلامي امارت رستل وایند بلال کریمی امریکا غږ اشاره راټولته ویل چې د پلاوی به په جلیو کې یو کانفرنس ګډوالو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه هم خپل نظر شریک
د صحت وزارت وزیر محترم کلندر عبادت صاحب په مشرۍ او هیئت د سویس هیواد کې د جنیوا کال د موسسې په نوم د موسسې په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر کړی چې د موسسه څنګه د لوري ته پر بلل سیمه او کانفرنس کې بغړون کوي. دې کانفرنس کې د بشري حقوقونو د رسیدلو پر ترنګوالي، د بشري حقوقونو پر وړاندې د پرتو خندونو، همدارنګه بشري نورمونو او بشري تړونونو او د افغانستان سره د صحت او اقتصاد په برخه کې د مرستو او د ساده مسایلو د څېړلو په برخه باندې بحثونه کیږي. او همدارنګه د اسلامي امارت پلاوی د دینو نورو مؤسساتو له مسولینو سره د مرستو او بشري حقوقونو په اړوند باندې بحثونه او مجالس لري.
تیر میاشت نارویته د بهرنی چارو د وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ د پلاوی سفر وروسته د اروپا ته د طالب چارواکو دوهم سفر دی. بلال کریمی دا سفر د طالبانو د نورو چارواکو سفرونو په څیر نړۍ سره تعاملاتو برخه کې مهم سفر ګڼي.
په مجموع کې ټول هغه تحرکات چې له نړیوالو سره د تعاملاتو او د تماسونو په برخه کې رامنځته کیږي مثمر او ګټور دي، او موږ هیله من یو چې دا مسترش په پراخوالی پیدا کړي او بل اخره په ټولو مسایلو کې رسمي تعاملاتو ته داخلي.
طالبانو دا ګیز د میاشي په پیل سره افغانستان کې وخت لا سکړي، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد په افغانستان کې دی حکومت پر سپیټ نه پیژندل. د سیاسي چارو کارپو طارق پر هدي وایي چې سویس ته د طالبانو د حکومت د پلاوی سفر د دغه هیواد لخوا د افغانستان د نوي رژیم د سپیټ پیژندل په معنا نه دي.
خود سویس یو کشور بی طرف است.
خاګری پر هدي ویل په خپل سویس یو بی طرف هیواد دی، حتی په دوم نړیوال جنگ کې هم بی طرف پاتې شوی وو. په نننۍ ویډیو په سویس کې تل د سولې خبرې سرسره کیږي. د سویس د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د طالبانو پلاوی سره به خبرې ولري، خو دا خبرې د رسمیت پیژندو په معنا نه دي. د سیاسي چارو یو بل کارپو اسدالله ظاهری د دغه سفر په اړه وایي چې ممکن د طالبانو د حکومت هدف د دغه سفر څخه د مشروعیت ترلاسه کولو د هڅو په لړ کې یو هڅه وي. خاګری ظاهری ویل دا کېدای شي چې د طالبانو یو تر ټولو مهم هدف وي. سویس په دې برخه کې مهم رول لوبوي، او بل دا چې د سویس په شان یو هیواد کولای شي په افغانستان کې د ډیرو بحرانونو د هواري په برخه کې مرسته وکړي. په سویس کې د افغانستان سفارت او دایمي نمایندګۍ په ویلاوی کې چې د ټویټر په پانه خبره کړې، ویلي چې طالبان حکومت پلاوی سویس ته د یو غیر حکومتي موسې په بل نه تللې دي. دغه سفارت چې چارواکي د افغانستان د پخواني رژیم لخوا ګوبرن شوی په ویلاوی کې پروسه ونیو کې په کابل کې بې درکه شو د خودو سلور پالانو د وضعیت یادونه کړې، او سویس ته د طالبانو د حکومت د لوړپوړي پلاوی سفر تر پخته نه راوستي. د طالبانو د حکومت دغه پلاوی د سفر وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ او پلاوی هم تیر میاشت نروي ته سفر کړو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا د مرکزی قومندانې نومان مشر جنرال مایکل کوریلا خبرداري ورکړی چې القاعده او داعش د ویتن زمیدو په حل کې دي، او طالبانو له القاعده سره اړیکې پرې کړې ندي. جنرال کوریلا سناتورانو ته ویلي چې د داعش د ځپلو لپاره له طالبانو سره د ګډې همکارۍ نخې نخانې لیدل کېږي. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اورئ.
د امریکا د مرکزی قومندانې نوی ټاکل کیدونکو قومندان ډګر جنرال مایکل کوریلا خبرداري ورکړ چې القاعده او داعش ډلې په پراخه کچه د بیا تنظیمېدو په حال کې دي. خاغلی کوریلا د سشمې پورت د امریکا د سناد مجلس د وسلوالو خدماتون د کمیټې په استماع غونډه کې ویل چې امریکا تل هم د القاعده او داعش د لخوا تهدید متوجه دي. هغوی د بیا تنظیمېدو په حال کې دي او طالبانو له القاعده ډلې څخه لاسنیو اخیسته. د امریکا د مرکزی قومندانې د چرواکي وایي چې د ډلې لیول د چی پر امریکا برید وکړي خو ورتیاي نه لري.
What do you see as the challenges?
په افغانستان او سیمه کې کومې ننګونې ګوري او کولای شو چې د حواله لارې پر وړاندې مبارزه وکړو؟
Senator, as you identified,
سناتور لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، ننګونو څخه یو هیواته د القاعده او داعش د لوړ مقام توجه تهدید دی. غوی د تنظیمدلو په حال کې دي. طالبانو له القاعده د سره اړیکې پرې کړې نه دي. د داعش خراسان ډلې زندانیان چې له بګرام او زخی په زندانونو آزاد شوې دي، د بیا تنظیمدلو په حال کې دي. دوی غواړي پر امریکا برید وکړي خو تر اوسه یې ورته نه لري.
یو شمیر څیړونکي په دې باور دي چې د تهدید له منځورل لپاره په کار ده چې د ترهګرډلو ریښې له منځه یوړل شي.
خو دوی څو کار نه کولای شي. یو خو دې پالیسی اوور هورایزن ده چې د هوایی عملیات وکی هر ځای کې چې داعش مشرانو وسی غو وجل شي. اما دې اده نه وسی چې د داعش په مشرانو باندې د درجه نه شي ختمېدل، داعش نه شي ختمېدل، بلکې انګیزه یې نور هم زیاتېږي. دوی باید دا په نښه کړي چې د دوی سرچینې چیرته دي، کوم استخبارات د سیمې دوی ته حمایت ورکوي او د دوی ټرینینګونه مرکزونه په کوم ځای کې دي. تنا هغه سرچینې او مخه کولی ول شي بیا داعش له منځه تللی شي. غیر د هغې نه داعش به د طالبانو دپاره هم سرخوږي، افغانستان دپاره هم، ځکه د ایسای ملاتړ لري.
د امریکا د مرکزي قومندانې نوي ټاکل کېدونکي قومندان د سنا مجلس استماع غونډه وویل چې په افغانستان کې بشري ناورین دی.
Additionally we have
په افغانستان کې بشري ناورین دی. زه په دې باور يم چې پر راتلونکي کې ځنې فرصتونه شته چې مونږ کولای شو پرې کار وکړو. کېدای شي د خړو نړیوال پروګرام یا په سیمه کې نور برخو سره کار وکړو چې بشري ناورین راکم کړو.
د ملګرو ملتونو د څار ډلې په تازه راپور کې ویلي چې د طالبان راتګ وروسته په هغه هیواد کې د بهرنۍ اورپکو فعالیت زیات شوی دی. راپور وایي چې څو میاشتې مخکې د اسامه بن لادن زوی عبدالله بن لادن هم افغانستان ته تللی و او هلته یې له طالب مشرانو سره لیدلې دي، خو طالبان دا راپور رد کړی دی. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خپرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر او د هیتسن او د هڅن د مرکز چیرونکو حسین اقانیوی چې طالبانو تر اوسه پاکستان ته حق څه نه دی ورکړي چې اسلام آباد ترې تم لرله. شاهناز نفیس له حسین حقانی سره مرکه کړي او په سر کې تری پختلی چې په تیر شپږ میاشتو کې د طالبانو واکمنی څنګه ارسي.
پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان نے یہ واضح کر دیا ہے.
لومڑی خبر خدا د چې حق خلق نه لې شوی چې ویل به طالبان به د نوې ملسې د حکومت نه بدل او بل رنگ حکومت کوي. طالبان هم هغه دي. طالبان په خپل فکر د حکومت په طرز یا ډول او نظریه کې هم هغه بخوانی طالبان دي. دویمه خبره دا ده چې طالبان او د هغوی ملاتړي هم مایوسه شوي دي. د هغوی فکر و چې نړۍ به واک ډیر ژر پر رسمیت وپیژني او اړیکې به ورسره پیل کړي، خو داسې ونه شول. دریم دا چې د افغان ولس لپاره د طالبان واک دی او عذاب په توګه ثابتېږي. پخوانیو حکومتونو او بهرنیو ته بدرد او کنځلې آسان دي. خود هغوی په وخت کې به په افغانستان کې لږ تر لږه هر ورځ 25 میلیون ډالر راتلل او اوس بند شوي دي او په افغانستان کې اوس قحطی ته نږدې حالت دی.
په دې تیرو میاشتو کې تاسو د طالبانو واک ته د نړیوالې ټولنې عکس العمل یا خبرګون ته څنګه ګوري؟
پاکستان اور چین
که پاکستان او چین ته وګورو نو دواړه داسې فکر کوي چې که طالبانو سره اړیکې ښې وي نو که هغوی له خپل ولس سره څه هم کوي نو دوی پروا نه کوي او غواړي چې نوره نړۍ دې هم د هغوی له زاویې طالبانو ته وګوري. خو دا دومره اسانه نه ده، ځکه په نړۍ کې زیاتره هیوادونه دې ته ګوري چې واکمنه ډله له خپل ولس سره څنګه چلند کوي او د نړیوالو سره شو ژمنو ته څنګه ګوري. ځکه نو چین او پاکستان هم تر دغه حده د غربي هیوادونو تګلاره خپله کړې ده او پر رسمیت تر اوسه نه دی منلي. پاکستان د پخوانه داس دکړه کړی چې کې یوازې پاکستان تسلیم کړي او نور نړۍ قبول نکړي نو کوم توپیر به ونه کړي. دا معلومه خبره ده چې د طالبانو په اړه د پاکستان دریض د نور نړۍ نه مختلف دی. د پاکستان او طالبانو باور و چې نړۍ به د دوی په اړه دریض بدل کړي خو تر اوسه داسې ونه شول.
پاکستان د طالبانو واک هر کله کړي وو. ستاسو په فکر په تیرو شپږو میاشتو کې پاکستان داسې څه ترلاسه کړل چې افغانستان کې ورته ډیموکریټیک حکومتونو نه ور کړی؟
ګورې د پوهې خواندان په دې پوه چې د یو داسې ډلې ملګرتیا غلط کار دی چې له هغوی سره د یویشتمې پیړۍ فکر نه وي. خو پاکستان دا فکر کوي چې افغانستان کې د هند نفوذ ختمول او د امریکا ویستل زیات مهم کار دی، نو ځکه یې د طالبانو ملاتړ وکړ. اوس چې پاکستان د کومو ستونزو سره مخ دی نو هغه ما په فارن پالیسی مجله کې ټول بیان کړي او عنوان داسې و چې پاکستان خو بریالی شو خو دا ګټه به غاړه ته پریوزي او هم هغه سې کېږي. تېر ورځو کې په بلوچستان کې حمله وشوې او پاکستان یې تور په افغانستان واچو. هلته خو اوس نه ان ډي اس شته، نه د کرزي او نه د غني حکومت شته، او د پاکستان توقع چې هلته نه به بیا حمله نه کېږي خو داسې ونه شول. پاکستانی طالبانو سره د افغان طالبانو اړیکې دي، ځکه هغوی هم په پاکستان کې حمله توندې کړې دي او پاکستان دا هم ویل چې طالبان به سرحد چې ډیورن لاین ورته هم ویل کېږي ومني، خو هغه هم ونه شول. پاکستان چې په طالبانو کومه خواري کړې وه نو د هغې ایواز ورته ترلاسه نه شو.
په نړۍ کې د جګړو د مخنیوي او د سولې لپاره د تګلارو جوړولو ادارې آی سی جی په یو وروستي رپورټ کې ویلي چې طالبان په ډیپلوماټیکی او اقتصادي توګه هم دغه سي اواز وساتلی شي نو دوی به د پاکستان د پاره یو پیټه جوړ شي. تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
پاکستان کے لیے مشکلات اس لیے بڑھیں گی کہ پاکستان
دے پاکستان لپاره بستون دے زکه زیاتی کی چې پاکستان به طالبانو سره په هر حال کې خیالي کې ساتلوي، زکه د ګلنو رئیس هغوی پاکستان کې پاتې کېدل. د هلته نه د افغانستان وخت تر لاسه کړی، هغوی به د ملاتړ لپاره پاکستان ته ګوري. که پاکستان ترې فشار شي نو به شکه طالبان به د پاکستان خلاف کیږي. د پاکستان لپاره د طالبانو نه مخړول دومره اسانه نه ده څومره چې د امریکا او اروپا لپاره ده. چې طالبان یک یوازې پاتې شي نو هغوی سره ملاتړ او مرستې نړۍ سره تماس او لارې ورکول به یوازې د پاکستان مسؤلیت پاتې شي. دا یو بد قسمتي ده چې پاکستان د یو داسې ډلې ملګرتیا کړي چې پوره کنټرول پرې نه لري، او دا هغه ستونزې دي چې آی سی جی او نور ماهران ورته اشاره کوي.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان کې بهرنی توندلاري زیات شوی، او دا هم وایي چې د اسامه بن لادن زوی طالبانو سره لیدل کاته کړي. دا د نړیوال امنیت لپاره څومره د خطر خبره کې دی شي؟
افغانستان کے بارے میں یہ پہلے سے طے ہو گیا تھا.
ګوري د افغانستان په اړه دا خبره مخکنه کیږي چې حالت د جهادي ډلو اړیکې او شبکې موجوده دي، او ترڅو چې حالت داسې یو حکومت نوي چې ټول جهادي ډلو ته دی او خطر په نظر وګوري نو د دغه ډلو د زورور کېدو لپاره به حالت ځای وي. اوس چې واقعي داسې خلک په لاس کې دي چې دغه جهادي ډلې د خپل مفکورې یا ایدیالوژي ملګری ګڼي، نو بیا هو افغانستان د نړیوالو جهادي ډلو لپاره دی یو نوی مرکز په توګه ګڼل کیږي. افغانستان ته که د نورو ځایونو نه بهرنی توندلاري زی، نو وجه دا ده چې د هغوی په فکر په افغانستان کې جهادي مفکوره کامیابه شوې ده، او دا فکر کوي چې هلته د هغوی هم خیاله خلک واکمن دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 15.15 باندې واورئ.
د روسیا او اوکراین ترمنځ روان شخړو د قرارولو په درشل کې د دواړو هیوادونو په سرحد کې پراته ولسونه سخت اندېښمن دي. دوی د روسیې د یرغل په صورت کې له سیمې نه د وتلو پر لارو چارو فکر کوي. په سیمه کې د امریکا غږ خبریالې له خلکو سره خبرې کړې دي چې پښتو ژباړه یې اوري.
د اوکراین د لوهانسک د سیمې د زولوتو په خارګوډي کې اوکراینی پوځیان د سیمې څارنه کوي.
دلته ځنې ډزې اورېدل کیږي، کزه د باندې وو زمنو کې دای شي چې مرمۍ په سر ولګيږي.
په دې سیمه کې ملکی خلک هم ژوند کوي او د ډزو غوښنه اوس هغوی لپاره وادي خبره ده. اویا کلنه الکساندرا ګراسمویچ وای چې هغه د دې حالت سره عادت شوی ده، خو تروی نه دی عادت. ماروسیا ما ویریګه ما خپکیګه، هیڅوک تا ته ځان نه رسوي. تاسو دلته وګورئ، دغه کړکۍ په 2018 کال کې ماته شوې وې. کړکۍ را پاتې نشوي، ما نوې کړکۍ ولګولې خو دا هم خراب شوې. دلته راکټ ولګید او هر څه یې ویجاړ کړل.
څوونه مخکې د نیکولای په حویلې کې هم راکټ ولګید. د سانتیا سالو هانسکا اوسیدونکو وای چې دلته ماينونه هم خښ شي ویلي.
کاکوت مینیرویت.
دوی دلته ماينونه خښ کوي. دلته هر ورځ د ماينونو رسې پیدا کوم، خو زه نه پوهیږم چې څه ډول کارول کیږي.
د اوکرين پاوز وای چې د لوهانسک خلکو د جمهوریت جنگیالي د پرسونل زد ځمکني ماينونه هم ځای پر ځای کړی دي، چې کارول نه یوازې د منسک تړون نه خو بلکې د نړیوالو کنوانسیونو له مخې هم منع شوی دي.
نو دا مومنت وباشو یک
موږ لري چې دلته د پرسونل زد پی او ام زی 2 ځای پر ځای شي. دغه ماينونه د روسیې او نورو ناقانونو وسلوالو ډلو لخوا کارول کیږي. دا نه یوازې زموږ د پاوز بلکې د ملکی وګړو په وړاندې هم کارول کیږي.
خو څوونه وړاندې د لوهانسک سیمې د نوزولوفانسکي کلی د سخت بریت او د زولاند راغلی وو. اوس دلته نسبتا کرري ده، خو بیا هم د اوکراین پاوز ځینې پوځښتونه ویني.
توونه начинаю тут ошевление робити.
دوی په دې سیمه کې پرته له کومې ویرې د خو او هي خو ګرځي. مونږ یې څارو. پدې روسي کې موږ د دې شاهدان هم چې مهمات او وسلې هم لګیدل.
د اوکراین استخباراتو په وینا روسي ځواکونه په دې سیمه کې په فعال توګه پوځي روزنه ترسره کوي او پولیسو سره یې توپچی ځواکونه هم ځای پر ځای کړی دي.
دوی په شاله شوې سیمه کې د توپچی ځواکونو تمرینونه زیات کړی دي.
د اوکراین پوځ وایي چې دا به د حیرانتیا خبره نه وي کې ورځ د توپونو مخه د دوی پر راووري، خو دوی وایي چې هر څه ته چمتو دي، له هیڅ شي نه ویریږي او هر ډول دفاع ته چمتووالی لري. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غک واشنگټن.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیواله او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
دا تا رپورټونه تا د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوي. د کووید 19 پندامیک یو باو خو د لچې د واکسینونو د تهیه کولو او توزیع کولو په برخه کې د نړۍ د بډایو او نیسمنو ملکونو ترمنځ څومره غټه خلا موجوده و او هم ورنه د کووید 19 د واکسینونو د تیارولو په برخه کې پر بهرنیو هیوادونو باندې د افریقایانو اتکا جواته شو، خو اوس دا هیله پیدا شوې ده چې په سینیګال کې به د یو نوي ابتکار په برکت اوسنۍ حالت بدل شي. لړاکار نه به د خبريالې انیکا هرمر شلاګ د رالیګلی رپورت خلاصه له سید سلیمان شاه نه واوري.
د سینیګال چارواکو خلکو ته د کووید 19 د واکسینو په لګولو باندې سمېشت ورسته له هغه پیل وکړه چې په لویدیځ نړۍ کې هم دغه واکسینو لګول رایج شو، خو له هغه وخت راهیسې د سینیګال په شمول په افریقایي هیوادونو کې د کووید 19 د واکسینو اکمالات بار بار ختم شوي دي او په نړیواله ټولنه باندې د نورو واکسینو د حاصلولو په خاطر اتکا زیاته شوې ده. ترننه پورې د افریقا په نیموچا کې صرف 1% خلکو ته د کووینس د واکسین ستنې لګول شوې دي، چې دا شمیره د متحده ایالاتو او لویدیځ نړۍ په پرتله ډیره کمه ده. په امریکا کې تر دې دمه 30% خلکو ته او په بریتانیا کې 50% خلکو ته د کووینس واکسین ستنې لګول شوې دي، خو افریقایي ساينس پوهان اوس په دې هڅه کې دي چې اوسنۍ وضعیت بدل کړي. د سینګال په پایتخت ډاکار کې د پاستور انسټیټیوټ د جرمني د بایونټیک د دوا سازۍ له شرکت سره په ملتیا د واکسینو د تیارولو د وی فابریکې په جوړولو باندې کار پیل کړی دی. دغه انسټیټیوټ ډایریکټر امادو سال په دې اړه امریکا غږ ته ویل:
So the need to make sure that we have control over supply is something
نو لازمه ده چې موږ پر اکمالاتو باندې د کنټرول لرلو په برخه کې خپل اطمینان ترلاسه کړو، او دا هغه څه دي چې د روغتیایي امنیت لپاره ډیر زیات مهم دي. د مسؤلیت په حساب د نړۍ په مختلفو سیمو کې د جلا جلا ډول مسؤلیت درلودل به نه د دې وبا په کنټرولولو کې او نبی لنړی څخه په ختمولو کې مرسته وکړي.
افریقایان دا وخت د خپل ضرورت 99% واکسین له خارج نه واردوي. توقع ده کله چې دا نوې فابریکا په روان میلادي کال کې پرانستل شي 300 میلیونه ډوزه واکسین به پکې جوړیږي. جنوبی افریقا هم عین شان و پروژه د امریکا د دوا سازۍ د ماډرنا شرکت په مرسته باندې پیل کړی ده او د وی فابریکې په جوړولو باندې کار روان دی. د پاسټور د انسټیټیوټ ساينس په هان وای په پام کې لري چې د کوینونس د واکسین نه علاوه د چیچاکو شری او پولیو په شمول د یو شمېر نورو اوبایي او انډیمیکی ناروغیو لپاره هم واکسین جوړ کی. د دغه انسټیټیوټ د کوالټی یا کیفیت د کنټرول د چارو متصدی انټونیو ډیارت په فرانسوي ژبه امریکا غږ ته ویل
افیکټیوملی لیس سټانډر سون دو پلس امپلی الیوی سا دماند اوسی ان ټرم د کمپټنس ان ټرم د ریسورس هیومن
واقعاً چې معیارونه هماغه شی لوړیږي په ډیره لوړه کچه منابع او همداشان ډیرو زیاتو لوړو انساني مهارتونو ته اړتیا لري چې لاسته راوړل یې تل آسان نه دي او نه دا داسې څه دي چې په آسانۍ د افریقا په نیمه وچه کې پیدا کیږي ځکه چې دا یو نوی ټکنالوژي ده.
د پاستور په انسټیټیوټ کې له 1300 لسیزو راهیسې د ژړې تبې واکسین جوړیږي. د سینګال د حکومت د ایمونایزیشن د پراخه پروګرام امیر ډاکټر اوسینیو بادیانی وایي چې د ژړې تبې واکسین له ډېر پخوانه دلته تیارېدل او موږ یې د جوړولو په برخه کې خاص مهارتونه هم حاصل کړي دي. نو په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې زموږ ساينس پوهان به اونیشي کولای چې نور واکسین چې د نړۍ په بل کوم هیواد کې تیارېږي جوړ نشي کړي. د افریقا په نیمه وچه کې د کووېډ 19 د اوبا د واکسینو په اړه په پراخه پیمانه ناسم او غلط معلومات خپاره شوې دي او زیاتره خلک نه غواړي چې د واکسینو ستنې ولګي. د ډاکټر بادیانی په باور کوم واکسین چې په خپل د افریقا په نیمه وچه کې تیار شي افریقایان به پر زیات اعتبار وکړي او هم به د هغو خلکو شمیره په فوق العاده توګه لوړ شي چې د کووېډ 19 واکسینو د لګولو سره علاقه کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
اتصال زموږ استاسې پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
درنو اوریدونکو په مو کې د خبرونو لاندېسته
ویان احمد الله ارچیوال. امریکایي قانون جوړونکي وایي د طالبانو کنټرول لاندې افغانستان ته د مرستو استول اخلاقي خطر دی. دیموکرات سناتور کریس مورپی د کانګرس وی اجتماعي غونډې ته ویلي چې اوس مهال افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو ورکړه اخلاقي خطرات لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش پرون د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو وغوښتل چې نیول شوي افغاني خزینه مدني فعالان آزادي کړي. ګوتیرش په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان کې د لادرکه شویو خزینه فعالانو د هوساینې په اړه ډېر اندېښمن دي. د ترکیه د بهرنوی چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون د طالبانو د بهرنوی چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرې کړې. د ترکیه د بهرنوی چارو وزارت وای چاوش اوغلو له متقی سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو د ټینګار ترڅنګ وویل چې د ځینو افغان فعالو خوځو پر بدرکه کېدو ژور اندېښنه لري. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق یونیسف ویلي که سم دستي اقدامات ونه شي په افغانستان کې د 1 میلیون کوچنیانو د مړ کېدو ویره موجوده ده. د امریکا د بندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د آسیا او بحر الکاهل د سیمې د امنیت پر تړاو د امریکا د ژمنې د بیا تازه کولو او د اوکراین د ناورین په اړه د بحث لپاره استرالیا کې دی. بلینکن به سبا د کوارت تړون د بندنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. امریکا، جاپان، هند او استرالیا د دې تړون غړي دي. د چین په اړه د امریکا د سنایوي کمیټې د امریکا له حکومت څخه د مراکش او سعودي عربستان د حکومتونو لخوا چین ته د یوغور مسلمانانو د بیرته ستنولو د مخنیوي کولو کې د مرستې کولو غوښتنه کوي. ټاکل شوی چې د بریتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په یو ورځني سفر پولینډ او بلجیم ته لاړ شي. بلخوا بریتانیې پرون خپلو زرو سرتیرو ته د تیارسۍ امر کړی څو د اوکراین پر وړاندې د روسیې د هر ډول برید په صورت کې اوکراین ته بشري مرستې چمتو کړي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا.